گاه متامفتامین و گاه شیشه گفته میشه. ماده مخدر رقیب هیروئین که بر بنیاد گزارش‌های بین‌المللی تولیدش در و قاچاقش از افغانستان امروز با سرعت در حال رشد است. این در حالی است که طالبان علیه مواد مخدر اعلان جنگ کرده‌اند. در ایران هم بازار شیشه در سال‌های اخیر رو به رشد خوانده میشه و سر به تاجیکستان هم می‌زنیم که به طور سنتی در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشته. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای بیشتر خواهد داشت؟ گپ میزنیم با بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. در شروع به این نگاه بیندازیم و یک گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس که در ماه سپتامبر سال 2023 منتشر شد، همچنین بخشای از گزارش مفصل اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را هم همینجا مرور میکنیم و زود برمیگردیم.
تولید متامفتامین افغانستان به سرعت در حال رشد است. دریافت‌های اداره ملل متحد در بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر UNODC نشان می‌دهد که طالبان در اپریل 2022 بر مواد مخدر ممنوعیت وضع کردند. اما در بیانیه پارسال این نهاد ملل متحد می‌خوانیم که قاچاق هیروئین با نرخ پایین‌تر ادامه یافته. نکته جالب توجه دیگر این است که بر اساس بیانیه از زمان ممنوعیت طالبان قاچاق متامفتامین افزایش یافته. UNODC گفته که قاچاق متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. در ادامه می‌خوانیم که کشف و ضبط این ماده مخدر در مجموع در سال 2017 به 2.5 تن می‌رسید، در حالی که در سال 2021 این رقم به 29.7 تن افزایش یافت. انجلا می، رئیس بخش تحقیق و تحلیل UNODC، با اسوشیتد پرس گفته که تولید مت یا شیشه به ویژه در افغانستان مزایای زیاده نسبت به تولید هیروئین یا کوکائین دارد. او افزود که اینجا نقل قول میکنیم.
نیاز نیست منتظر رشد چیز باشین. به زمین نیاز نیست. فقط به تولید کنندگان و مهارت ضرورت است. آزمایشگاه ها متحرک و پنهان هستند. افغانستان همچنان دارای گیاه افدرا هست که در بزرگترین کشورهای تولید کننده مت، میانمار و مکسیکو یافت نمی شود. در افغانستان قانونی است و در همه جا رشد می کند، اما به مقدار زیاد آن نیاز هست.
این مقام ملل متحد افزوده که هنوز زود است ارزیابی شود که ممنوعیت طالبان بر مواد مخدر چه تأثیری بر عرضه متامفتامین داشته. یک سخنگوی وزارت داخلی طالبان به اسوشیتد پرس گفته که نمی شود 100% ادا کرد که کار تمام شده، چون که به گفته او مردم هنوز می توانند این فعالیت ها را به طور مخفیانه انجام دهند. او افزوده که نمی توان در این مدت کوتاه آن را به صفر رساند، اما گفته که طالبان برنامه راهبردی 4 ساله دارند که طی آن مواد مخدر به طور کلی و متامفتامین به طور خاص ختم خواهد شد. در ادامه گزارش اسوشیتد پرس می خوانیم که یک مقام صحی افغانستان که نخست نامش فاش شود گفته که حدود 20,000 نفر به دلیل اعتیاد به مواد مخدر عمدتاً به متامفتامین یا شیشه در شفاخانه ها بستری هستند.
خب گیاه به نام اومان یا افدرا در تولید متامفتامین نقش داره. گیاه در مناطق خشک و کوهی در افغانستان به طور طبیعی می روید، اما تا جایی که من دیدم UNODC در بیانیه پارسالش گفته که چند عامل از جمله مقدار زیاد عمان مورد نیاز، حاصلات نامطمئن و کار شاق باعث میشه که تولید و تجارت متامفتامین یا شیشه تنها به بوته عمان یا افدرا متکی نباشه. در بیانیه هشدار داده شده که داروهای سرماخوردگی و مواد کیمیایی صنعتی برای تولید متامفتامین کارآمدتر هستن و بنابراین تهدید به مراتب بزرگتر به شمار میرن. Global Initiative سازمان مستقل جامعه مدنی است که مقرش در ژنو سوئیس است. بنیامین، در بخش از گزارشی سازمان که پارسال در وبسایتش منتشر شده می‌خوانیم که در چند سال اخیر به نظر می‌رسه که بازار مت یا متانفتامین یا شیشه در ایران باز در حال رشد. در ادامه آمده که در سال 2020 17 تن از این مواد مخدر ضبط شد که تقریبا 3 برابر افزایش نسبت به یک سال قبل نشان داد. در سال 2022 کشف و ضبط بیش از 1100 کیلوگرام کریستال مت در استان خراسان که به اساس گزارش با تانکرهای سوخت از افغانستان وارد شده بود، بزرگترین مورد کشف و ضبط شیشه از ایران خوانده شده. با تازگی شنیدیم که یک مقام ایرانی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده. در مجموع بیشتر چی می‌دانیم در این مورد؟
ببینید، نه مقامات دولت طالبان نه مسئولان در جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این موضوع صادقانه صحبت نمی‌کنند، به این دلیل که طبق گزارش‌هایی و برآوردهایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در 2 سال گذشته منتشر کردند و در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم منتشر شده در بخش‌های مختلف فارسی زبان، سپاه پاسداران و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان از این طریق، مشخصاً از طریق صدور قرص‌های کپتاگون که از مشتقات همین آمفتامین هست که شما گفتین، درآمدزایی می‌کنن و به نوعی یک مسیر ترانزیتی هست که در سوریه اینها آماده میشه، بسته‌بندی میشه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده میشه از طریق اردن و بخشیش هم این طبق گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا از طریق حزب الله لبنان به آمریکای جنوبی میره، که حالا من البته به صورت خلاصه گفتم، جزئیات دیگری هم داره. در سال گذشته هم دولت اردن یک کارگاه تولید قرص های کپتاگون رو که از همین خانواده متانفتامین هست منهدم کرد و منفجر کرد. این قرص ها از ترکیب چند نوع ماده صنعتی از جمله متانفتامین و چند ماده دیگه، یکی دو ماده دیگه تولید میشه و این قرص ها رو این کارخانه رو بمباران کرد دولت اردن و مشخص شد که نیروهای شبه نظامی تحت حمایت حکومت ایران اداره میکردن کارگاه تولید این قرص ها رو. بنابراین آنچنان که مقامات جمهوری اسلامی میگن به نظر نمیرسه که صادقانه با این موضوع برخورد کنن و از طرف یک ممر درآمد هم میتونه باشه هم برای طالبان افغانستان هم برای در واقع شبکه های مافیایی که در داخل ایران در قدرت هستن.
تشکر از این حتما. در مورد بازار خرید و فروش در ایران و همچنان در مورد آماره که چه شمار از مردم مخصوصا جوانا در ایران از مواد مخدر به ویژه متانفتامین استفاده میکنن حتما بحث میکنیم. خب روایت مقامات را ما تا اینجا کار شنیدیم و دیدیم. یک مقام تاجیک به نام ظفر صمد از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تازگی ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد به مخاطبان ما اگر بگویی شاید جالب باشه.
مقامات تاجیکستان در مورد قاچاق مواد مخدر نه یک بار و دو بار، نه در داخل جمهوری بلکه از منبرهای بلند چون سازمان ملل اظهار نگرانی کردند و همیشه در مورد قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان خرید و فروش آن، مصرف آن، نام افغانستان همیشه همراه بوده است. و با وجود اینکه اشاره های شد که طالبان گفتند بعدی رسیدن به قدرت در افغانستان کشت کوکنار و خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر کاهش یافته یا که کم کردند، با این وجود حکومت تاجیکستان برعکس این میگویند که واردات مواد مخدر از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان برعکس افزایش یافته. من پیش از رسیدن به اینجا بعضی از آمارهای رسمی تاجیکستان را مرور کردم. در اونجا گفته میشد که برای مثال در سال 2022 میلادی بعد از یک سال رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان، قاچاق مواد مخدر از این کشور همسایه به جمهوری ما 20% افزوده. 20% افزوده است و در این گزارش رسمی گفته میشد که اگر پیشتر از افغانستان به تاجیکستان 6 و هیروین و اینطور مواد مخدر، این نوع مواد مخدر آورده می شد، وارد کرده می شد. حالا نوهای آن مدرنیتر، معاصرتر شدن و نامهای دیگری گرفتن، چون بنیامین اینجا یادآوری شدن آمفتامین یا که شیشه در تاجیکستان بیشتر با اون حبهای سینتتیکی، یعنی حبهایی که با مواد مخدر و مواد کیمیایی یا جای استحصال می شد و با اون هم میگن مواد سونی یا حبهای سونی هم میگن براش زیادتر شده است و نگرانی حکومت تاجیکستان از این است که بیشتر اینها را جوانها و مشتریان اینها جوانان هستند و خطرشان بیشتر است، چون این جوانها ما میگیم آینده ما هستند، نسل های بعدی هستند و حکومت تاجیکستان همیشه نگرانش از این است که این جوانها وقتی معتاد میشوند، مبتلا میشوند و تاثیرش به زندگی و کاری آنها، به آینده آنها زیادتر میشود.
بنیامین، با توجه به آنچه که شنیدیم از کیومرث، تا جایی که من جستجو کردم در افغانستان گفته میشه که دو نوع متامفتامین وجود داره، یا متامفتامین به دو صورت است، که در ترکیب تابلت ها هست، مثل آنچه که نام خیابانیش تابلت کا یاد میشه، و این که دیگر به صورت کریستال یا پودر هست. در ایران بیشتر چی میدونیم؟ شاید این جالب باشه بر مخاطبان ما که به کدام صورت ها خرید و فروش میشه.
در ایران از حدود 2 دهه پیش، 20 سال پیش تقریبا، بیشتر به صورت کریستال و همون پودر شیشه بود که مصرف میشد. در چند سال اخیر قرص هایی هم، همونطوری که گفتی، تبلت هایی هم اومده که یکیش همین کپتاگون هست که گفتم، که اینها از ترکیب چند ماده صنعتی است و خب اثرات خطرناکتری هم داره، یعنی برخیش باعث حتی جنون هم میشه و عدم تعادل روانی مصرف کننده، کسی که معتاد هستش. و در سالهای اخیر انواع و اقسام اینها مصرف میشه در ایران، اما اون چیزی که به شکل سنتی از حدود 25 سال پیش به این طرف 20 سال پیش به این طرف مرسوم شد، همین شیشه یا آمفتامین بود، که کریستال های شیشه بود که در ایران استفاده میشه.
هرچند گزارش های زیاده هست در این مورد، مدیر که پیشترم اشاره شد، جزئیات زیاده هست. یکی از سوال هایی است که چرا تولید متامفتامین سر به فلک کشیده، با توجه به آنچه که مثلا روایت مقامات در افغانستان چیز دیگه هست که ممنوعیت وضع کردن مثلا به صورت گسترده بر مثلا کاروبار مواد مخدر، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و اینها. در تاجیکستان چی میگن به دلیل این که حالا متامفتامین به عنوان یک رقیب هیروئین بیشتر توجه ها را به خود جلب کرده، که در قالب تابلت های کوچک و به صورت پودر قاچاق میشه و عرضه میشه و به دست جوانا میرسه؟ در تاجیکستان در این مورد چی میگن؟
این استفاده تابلت یا همون حبهای سینتتیکی که در تاجیکستان حالا دارد در بین جوانها مشهورتر میشود، استفادهش بیشتر میشود، این یک نوع برای جوان ها شاید یک نوع مثل این است که شما یک چیزی معاصر استفاده میکنید، با این نوع در اونجا معرفی میشود، استفاده میشود و بیشتری اونها را تا جایی که ما اطلاع داریم، گزارش میگیریم، اونها را بیشتر در مرکز های دلخوشی براش میگن دیسکو کلوب و جایی که زیادتر جوان ها و کلوب های شبانه که بیشتر دخترها و پسرای جوان هستند، در اونجا استفاده میکنند. و در یک گزارش رسمی هم من نگاه کردم، گفته میشد که این مواد هایی هستند که تاثیرش زیاد است، اما هنوز جامعه اون را درک نکرده است. یعنی حال در تاجیکستان در مورد آمفتامین، زیان آن، پیامدهای آن هنوز بحث‌های زیادی نمی‌شد. این یک چیزی تازه است برای مردم ما، برای مردم ما. و دیگر اینکه وقتی جوان ها این استفاده میکنند، مصرف میکنند، شاید این طور نظرها هم هست که همین اطرافیان، خانواده هم حتی پی نمیبرند که اینها یگان دوای دیگر استفاده میکنند، مثل ویتامین یا دوای مثل درد سر یا چیز دیگر، یا حب استفاده میکنند. و دیگر اینکه فروش آن نسبتاً آسان‌تر است، تفضیه آن آسان‌تر است، چون دانه هست در داخل کارتون هست، ورق هست، هر چیزی دیگر، اونا اونتر توضیح میکنن که شاید پیدا کردنش، دیدنش بسیار هم سخت است. و مقامات تاجیکستان هم در یک جو اشاره کردن که اگر پیشتر مواد مخدر از دست به دست فروخته میشد، مثلا به طریق بسته و از دست به دست میدادن، حالا این چیز اینترنتی شده، یعنی در شبکه های اجتماعی، در پیام رسانه ها با هم صحبت میکنن و اونها از جاهای مخصوص دسترسی میکنن. اگر حداقل یک طرفی قضیه را اگر بازداشت میکنن، طرف دیگر ناکشاده باقی میموند، مخفی میموند. این کاری حکومت و مقامات هم مشکل کرده است.
و یک چیزی که اینجا جالب توجه است، اون مبانی اقتصاد، چند من کارشناس امور اقتصادی نیستم، اما مو عرضه و تقاضا هست که وقت عرضه اینجا کم میشه، ممکن است تقاضا بالا بره. و اینجا میبینیم که یک مقام طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 644 کارخانه را ویران و حدود 12,000 جریب زمین را از وجود مواد مخدر پاک کردن. اما یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر 2022 منتشر شده گفته که تریاک از زمان تسلط طالبان نسبت به سال قبلش 32% افزایش یافته و قیمت تریاک پس از اعلام ممنوعیت در اپریل 2022 توسط مقامات افزایش یافته. همچنان در این گزارش می‌خوانیم که درآمد دهقانان از فروش تریاک از 425 میلیون دلار در سال 2021 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافته. خب چیزی که خودت گفتی جالب است که چطور در داخل ایران متامفتامین تولید میشه و سایر مواد مخدر، اما به صورت سنتی گفته میشه که ایران و تاجیکستان در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشتن. یک کمی به ما بگو، به مخاطبان ما بنیامین، که مواد مخدر که به ایران میرسه یا در اونجا تولید میشه به کدام مسیر حرکت میکنه، به کدام کشورها میره؟
ابتدا همونطوری که کیومرث اشاره کرد در بخش قبلی، تغییر در واقع مصرف، الگوی مصرف و همطور خود ماده مخدر از حالت سنتی به سنتی چند دلیل داره که در ایران هم به همون دلایل اتفاق افتاده. یعنی به خاطر اینکه سهولت جابجاییش آسان‌تره، در واقع برای سهولت جابجایی مواد مخدر سنتی، چون بسیار کریستال‌های ریزی هستن یا قرص‌هایی هستن که داخل در واقع یک جعبه هایی قرار دارن، اینها رو انتقالشون خیلی راحت تر انجام میشه تا به شکل سنتی که تریاک یا شیره یا هروئین رو میخواستن در واقع منتقل بکنن یا ترانسفر بکنن و حالا قاچاق بکنن به خارج از ایران. این خیلی مهمه که سهل شده، آسان تر شده جابجاییش و اینکه شناساییش سخت تر شده، در جاهای خیلی پنهانی میشه اینها رو به راحتی قایم کرد و عبورشون داد از مرز. منتها در ایران قاچاق مواد مخدر همونطوری که گفتم یک حالت صادقانه ای باهاش رفتار نمیشه. از طرفی در ایران سربازان زیادی هر سال کشته میشن در چیزی که گفته میشه در نبرد با قاچاقچیان مواد مخدر که از افغانستان میان یا نواحی مرزی ایران میان که میخوان در واقع این محموله های مواد مخدر رو یا کاروان های مواد مخدر رو انتقال بدن. از اون طرف داده های اطلاعاتی غربی ها میگوید که خود نیروهای ماموران امنیتی و نیروهای نظامی و شبه نظامی ایرانی مثل سپاه پاسداران نقش دارن به شکل سازمان یافته در ترانزیت اینها. اینها معمولا همونطوری که گفتم مستقیما وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیشه به دلایل امنیتی، بلکه از طریق اردن وارد میشه. این گزارشی است که اردنی ها دادن، درباره دولت سوریه هم دادن. این دولت سوریه رو متهم کردن به سهل‌انگاری و همدستی با گروه‌های شبه نظامی که حمایت می‌کنن از مسیر ترانزیت مواد مخدر که یک بخشش وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه، کشورهای عربی، و یک بخشش هم راه پیدا می‌کنه به آمریکای جنوبی یا اروپا از طریق ترکیه. یعنی شبکه‌ای که وارد ایران میشه، این شبکه به خاطر اینکه اطلاعاتش خیلی محرمانه است، ما نمیدونیم که دقیقاً چه بخشیش در کنترل نیروهای نظامی یا دستگاه‌های حکومتی هست انتقال این مواد مخدر و چه بخشیش قاچاقچیان سنتی مواد مخدر هستن، یعنی کسانی که حالا به طور سیستماتیک با حکومت ارتباطی ندارن اما این براشون در واقع یک محل درآمد هنگفت هست برای این موضوع. بنابراین دو بخش داره، یک بخشش سازماندهی و ساماندهی به نوعی نیروهای حکومتی هست، یک بخشش هم قاچاقچیانی هستن که از مواد از افغانستان مواد مخدر رو راهی ایران میکنن، از اونجا به ترکیه و سوریه میره و پخش میشه در اروپا و همینطور کشورهای حاشیه خلیج فارس و مقدارش هم حزب الله لبنان دست داره، اینجوری که عنوان شده در برخی گزارش‌ها، به ترانزیتش به آمریکای جنوبی برای اینکه در آمریکا در واقع پخش بشه. بنابراین این مسیری هست که به صورت کلی اگر بخوایم بگیم اتفاق میفته، یعنی از مبدأ افغانستان وارد مرزهای شرقی ایران میشه، از نواحی مرکزی ایران میره به سمت غرب ایران و از طریق غرب ایران عراق یا ترکیه وارد سوریه میشه، یعنی این دو تا کشور به خصوص عراق بعد از تحولاتی که داشته و حضور نیروهای نظامی ایران در اون منطقه بیشتر.
شکر از این بنیامین. خب تا جایی که من جستجو کردم گزارش پارسال اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را، اونجا هم در مورد افغانستان نقشه جالب توجه چاپ شده که میتونیم ببینیم که از افغانستان مواد مخدر به کدام مسیرها و به کدام کشورها میره. امی سوال شاید جالب باشه که ببینیم مواد مخدر، مخصوصا اگر اطلاعات در مورد قاچاق متامفتامین موجود باشه، از تاجیکستان به کدام مسیرها حرکت میکنه تا ای که میره به طرف اروپا.
قاچاق شیشه یا حبهای سینتتیکی از تاجیکستان به کشورهای دیگر اطلاع دقیق وجود ندارد، چون حکومت ما هم یک کشور پوشیده است، نه هم اطلاعات را برملا میکند. اما در مورد عموما قاچاق مواد مخدر، چی هروئین و حشیش و نوهای دیگرش، اطلاع وجود دارد که بیشتر اینها از افغانستان به تاجیکستان وارد میشند و قسمی از طریق مرکز دوشنبه و قسمت جنوبی تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر برده میشند، قسمی دیگر از طریق نقطه شمالی تاجیکستان به جمهوری قرغیزستان و طی ماهای آخر خبرهای هم میرسند در مورد کوشش انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به ازبکستان. ما چندین گزارش داریم که در مرز تاجیکستان و ازبکستان چندین گروه را با ده ها کیلو مواد مخدر از جمله هروئین بازداشت کردند، این نیروهای مرزبانی ازبکستان بازداشت کردند و خبرش هم جانبی تاجیکستان تصدیق کرد. من یک نکته را میخوام اشاره کنم که در یک برنامه مکملی که تاجیکستان تا سال 2030 میلادی قبول کرده است، تصویب کرده است، در اونجا گفته میشه که در 7 سال اخیر در تاجیکستان زیاده از 30 تن مواد مخدر، 30 تن مواد مخدر گرفته شده است، مصادره ضبط شده است، کشف و مصادره ضبط شده است.
جالب بود این کیومرس در مورد بازار خرید و فروش شیشه یا در مجموع مواد مخدر در ایران آیا اطلاعات در دست هست؟ میدونیم که چگونه خرید و فروش میشه، در کدام مناطق بیشتر باز میشه که در مورد آمارها هم صحبت بکنیم؟
توی نواحی شرقی ایران، خب به خاطر اینکه مبدأ ورود هست، شهرهای شرقی ایران از خراسان بزرگ تا سیستان و بلوچستان،
اون جایی که بیشتر در مرز با افغانستان،
در مرز با افغانستان هست، بیشتر شبکه ها اینگونه که دولت اعلام میکنه در اونجا هستن، اما انتقال اینها به صورت شاخه‌ای در همه شهرهای ایران انجام میشه، چیز مشخصی نیست که بگیم مثلا در یک منطقه فقط یافت میشه، در پایتخت تهران هست، در شهرهای مرکزی ایران هست و این موضوع در تمام شهرهای ایران تقریبا میشه گفت در دسترسه و سهل الوصوله برای دسترسی. در سالهای اخیر همونطوری که گفتم، علاوه بر مواد مخدر سنتی که از گذشته های بسیار دور در بین ایران و افغانستان انتقالش انجام میشد، قرص های مخدر، کریستال های متانفتامین یا آمفتامین یا برخی دیگر از مشتقاتشون، یا اخیراً قرصی به نام کپتاگون که ترکیبی از همه این مواد مخدر هست، اینها هم اضافه شده و پخشش در سراسر ایران وجود داره و مصرفش.
در مورد قیمت یا بهای خرید و فروش، خب چیز زیاده در گزارش ها، من حداقل نتونستم چیز پیدا بکنم، اما میشه در مورد آمارها نگاه بیاندازیم که هم شاید جالب باشه، هرچند آمارهای مختلف موجود است. مثلا ما تا جایی که جستجو کردم، گزارش های بین المللی نشان میده که در افغانستان چیز کم و بیش 3 میلیون نفر از مواد مخدر استفاده میکنن، و همونطور که پیشتر در شروع هم دیدیم که گزارش اسوسییتد پرس نشان داد که یک مقام صحت افغانستان به این خبرگزاری گفته که حدود 20 هزار نفره که در شفاخانه ها معالجه میشن، اونا عمدتا از متانفتامین یا شیشه استفاده میکنن که در این شمار 350 زن هم گفته که شاملن. اما بدون شک ما نمیدونیم که آمار واقعی چند هست و ممکن است به مراتب بیشتر باشه. آیا ارقام آمار هست در این مورد در تاجیکستان که چی شمار از افراد، مخصوصا جوانا، در تاجیکستان از مواد مخدر استفاده میکنن؟
بله مصطفی جان، آمار هست، اما آمار رسمی هست. این من از آغاز برنامه چند دفعه تاکید کردم، این بر اساس آمار مقامات تاجیکستان من گپ زدم، با چنین برداشت هم نشود که ما همیشه به اونا تکیه میکنیم، چون در تاجیکستان یگان نهاد مستقل، سازمان مستقل چنین یک تحقیقات انجام نداده که ما اطلاع آلترناتیوی براش داشته باشیم. من بازم از گزارش های رسمی برای شما مثال میزنم. در تاجیکستان بنا به گفته مقامات بیش از 5000 نفر مبتلای مواد مخدر، اونایی که مصرف کننده مواد مخدر هستند، در با اون داخل میشد چی اونایی که هروئین مصرف میکنند، هشیش، افیون و این قرص هایی که نو به بازار در آمدند. و در اون گزارش رسمی تاجیکستان گفته میشد که به هر حال در مقایسه با سالهای پیشین صفی اونهایی که مواد مخدر مصرف میکنند کمتر شده. اونا مثال زده بودند که فرض مثال اگر در سال 2013 میلادی شماره مبتلایان مواد مخدر بیش از 7000 نفر بود، حالا تا 5000 نفر پایین آمده، و دلیلش هم شاید این باشد که اون زمان تاجیکستان نو از جنگ داخلی بیرون آمده بود و اون وقت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر زیاد بود، کشور در حالی درهم برهمی بود و نظارت هم
در مجموع ممکنه که آمار واقعی به مراتب متفاوت باشه نسبت به آنچه که آمارهای
بله میتواند کم و زیاد باشد. من دقیقا اینجا اشاره میکنم که این چیزی هست که اطلاع رسمی است. من در حال حاضر هیچ شواهدی غیر این ندارم، چون گفتم در تاجیکستان اطلاع مستقل، تحقیقات مستقل در این مورد انجام نشده.
تشکر از این، و بگذار در ثانیه های دیگه که باقی مانده، بنیامین در مورد آمار در ایران چی میدانیم؟
در مورد آمار چیزی که مسئولان حکومتی میگن و آمار رسمی هست، بیش از 2.5 میلیون معتاد ما در سراسر ایران داریم که در واقع اعتیاد دارن به مواد مخدر، اما آمار غیر رسمی حدود 4 میلیون عنوان میشه که 4 میلیون اعتیاد دارن به مواد مخدر. البته یک تعدادی از اینها کسانی هستن که شدت زیادی داره اعتیادشون و در واقع بهشون میگن معتادان متجاهر، یعنی کسانی که در خیابان و اینها هم دیده میشن. اونها بین حدوداً بین 100,000 نفر تا 200,000 نفر برآورد شده که دیگه کاملا روشن هست که اعتیاد به مواد مخدر دارن، در سطح شهرها پخش هستن که در تهران فقط حدود مثلا 20,000 نفر این گونه که اعلام شده این گونه دیده میشن.
بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از شما و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
د انجینر په شونځي کې داول سین سنیول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه معلمان خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر کو بختور زه سید چنوار هم د دې ونی ومه ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخره غتر غټ چټک انټک واز مویل چې جان سو مایل پر ساعت پرواز بو کولی شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د مانځنو په زړه پورې مراسم هم سره ګوري او د روان کال د لمر د لومړی خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
غوري ستا کفار مو خطر نه کی، دا مفسدین مو خطر نه کی، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو بیل ډرونو به مو ناکامه کړي، اسلام به در سویوسي نظام به در سویوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای حماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه در اکثر څنګ پیدا مانی کندهار ایدگاه د حامد کرزی کورا و د حکمتیار کور که په بیلابیل و امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلی. د هیواد په زندانونو کې څوارلس سوه ښځینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي، بلکې څلور سوه شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل له پنځلسمې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې لهجه یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو غږ واورو. یو غټ حوصله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو، یو مکسیار وو، خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
تیرونه د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر اسیاسيونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخوند په خپلو پلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او تر منځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملا هبت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي، بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې ملک خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړل او سخت جنګونه را سره وکړل او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا کومه سبیل ظلم خبره جوړه و چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به یادامه ولای موږ به وژلای دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هیڅ کې موږ ملامت نه وو ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګورې افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ دپاسه په معاف یاست د دې بعده به تاسو موږ پیغور لاندو خدا
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریز پیغام کې په ډاګه کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور زه سید شینواری مو د دې اونۍ اوومې ورځ هرکلی کوم نن خبرېږي چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازموله چې دیارلس سوه مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي نړۍ کې بیا د کوچني اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پېښې نه هم خبرېږي تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ جنرال دوستم وایي بل اختر به یې هېواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري
ګورئ چې دا کفار مو خطا نه کړي دا مفسدین مو خطا نه کړي ورته بیدار اوسئ چل درته کوي ناکامه کوي مو بیا له ډرونه به مو ناکامه کړي اسلام به درته یوسي نظام به درته یوسي
آل جنبشیا یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت و مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای اماس یاد بگیرم
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند هر زعیم هر والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال مونده در اکثر څنګه سپیدار ماڼۍ کندهار عیدګاه د حامد کرزي کورا او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې د هیواد په زندانونو کې څوارلس سوه ښځینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي بلکې څلور سوه شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشې کړي دي
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې بندیانې دي د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې و د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل له پنځلسمې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه د داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو یو غټ وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي
بیا هم سن وشي تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسیونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداری او ګواښونو خلاصه وو د طالبانو زعیم ملا ایت الله اخوند په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملا ایت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بیل ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولی، موږ به یادامولی، موږ به وژلی. خو دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګورې افغانان یاست، هر څه چې مو کړی دي زموږ دخوا څخه معاف یاست. د دې بعده به تاسو موږ پیغور لاندې کړو.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز اب جنبش هم رقم مثل که بس چیو پیس آل میکرد فکر آلم تاسیس جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت قوات را باسیت میکنه. چطور فکر را کنه کسی این چی داره؟ این جسی هست یک آجا شما سیار من کمکان از چگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شننګو لخوا خپل زعیم ته اشاره بلل شوې ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولسه ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندانې که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است، بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی، یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند، در آن واحد همراهش دیده میدانست. و همین دعوا خلفای راشدینه که و بعد از اون تابعین و تبع تابعینی که گذشتن، اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره.
په اختریزو پیغامونو کې د پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او محمد اشرف غني پیغامونه بیا تر ډېره نرم او تقریبا مخاطبین یې ولسونه. د کوچني اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې مېشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي وو. د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشرانو او زعیمې خو د حزب اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند پلویان ورټول شوي وو. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو، او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلکو ازادي رادیو ته دا ویل دي چې د کابل جمعهتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي امبولې شو، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی دی چې د دوی په زندانونو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلکې د جمهوریت پر مهال چې د اخترییزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواد 2000 واړه مجرمین خوشې کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم شي، په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چا ته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکرو دی سره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجه او زبرغوندي تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي، خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شو له هغې څخه وروسته باید د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بل خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی و چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
د مهال افغانستان کې ګرد د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونې او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هېواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت ناوخت نیول کېږي. او سره له دې چې طالبان یې نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللې تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک. طالبانو د حکومت بیان زګو لا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیې او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافقو رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا 1000 افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ایس ای سی کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د وینا له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3000 او 300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و، یونیسیار و او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پرېکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل له 15 پاکستان د خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې. بلخوا د ایران حکومت په دغه هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هېواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینی خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هېواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هېوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری د روشان خبرداری ورکړې چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هېواد کې کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخواګانو خلکو د خپلو اخترېزو لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړي دي. خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اخترې د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوې له پاکستانه غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلک موترزان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او ریړې چلولې او شمېرې د دوی په وینا څلوېښت زره ناولي. خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځل یې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا 2 میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصا ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو 6000 کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر صفونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بې ساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېرې هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه.
Oh,
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 20% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کلنۍ کچه 2.8 میلیونه وه، خو دوی اندېښنه ښودلي چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.3 میلیونه نوره هم لوړه او 2.8 میلیونه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري، خو که همدا ضایع شوي وسایل په 40 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لاری به پرې ډک شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لیپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال لاخته یو ورځ باندې د افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ لګ 100 چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په آسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو 2 میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر 2000 فوټه لوړ، د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو 2 میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرو نه تر 1.5 کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد د سوپر سونیک ټوپولوتو 144 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. XB-1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره 2 حساسې کمرې لري، خو 100% هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه د داسې نورو الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مبختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سه چنواري سره اومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لطاف سره.